غړو لسیجری او مشرانو جریه د غړیو د غیر حاضرۍ د غوی د بهرنوي سفرونو او د وکالت له مقام څخه په ځینو مواردو کې د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه شکایتونه شوي دي. همداراز ځینې موکلین شکایت کوي چې وکیلان ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ نننۍ ګردای میز په همدې مسایلو راڅرخي او په دې اړه مو د بحث کولو لپاره د ازادۍ رادیو سټوډیو ته د ولسي جرګې غړی ډاکټر فضل الله مجددي، د پارلماني چارو د وزارت یو مسؤل او کارپو استاد رحیم داد او سیاسي کارپو احمد سعیدی راغوښتي دي. ټولو ته هرکلی وایم. په لومړي سر کې غواړم چې د ولسی جرګې د غړي ښاغلي ډاکټر فضل الله مجددي څخه وپوښتم چې له دومره ډیرو انتقادونو او شکایتونو سره سره ستاسو په نظر ولې اوس هم ځینې وکیلان په منظمه توګه د ملي شورا په غونډو کې نه حاضرېږي او ځینې ورځې زموږ وکتل سي د شورا د دواړو جرګو تالارونو به خالي وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا اصل لازم دی د ملي شورا د دوړو مجلسو د نصاب مشکستون د سره دوی مخامخ دي. البته د غل لاملونه ډیر دي چې همدا لاملونه دا دي چې یو هغه پریکړې چې ملي شورا دوړو مجلسونه حکومت ته وړاندې کوي، حکومت په هغه باندې عمل نه کوي. تاسو د غل د بیلګې شاهدان یاستئ. نو دا یو همدا لامل دی چې د ملي شورا غړي په دغه کې زړه سرده کیږي. او بل لاملونه دا دی چې د ملي شورا د یو استازې دندې ډیر مهم دی. د استازې خپل وظایف دپاره مجبور دی چې خپل ماکلینو ته لاړ شي او د استازو د ماکلینو ستونزې په اړوندو ادارو کې دوی د حل دپاره باید مراجعه وکړي چې په ده کې د حکومت د نه همکاري له وجې نه د دوی ډیر زیات وخت ضایع کیږي. همدارنګه دوی سره داسې امکانات نشته چې په کافي اندازه دوی وکړی شي. هغه کوم دندې چې اساسي قانون د افغانستان د یو استازې په اوږو ایښی ده هغه خپل وظایف په صحیح توګه اجرا کړي.
دغه امکانات ته که تاسو اشاره وکړئ، یعنی کوم قسم امکانات نشته؟
یعنی مثلا د یو استاد چې هغه استاد سهولتونه چې د یو استاد دپاره چې دغه بغه باندې سهولتونه باندې یو استاد وکړي چې خپل هغه سهولتونه چې اساسي قانون دوی ورکړي هغه اعمال کړي. یعنی یو استاد باید خپل ولایت کې یو دفتر باید فعال ولري، د شورا نه بهر د ماکلینو د مراجعې دپاره باید یو ځای یو دفتر ولري، همداسې وسایل ولري چې دوی وکړي چې په اسانه توګه خپل ماکلینو سره رسیدگی وکړي چې د غوښتنې ستونزې حل کړي. او بل دا دی چې هغه صورتونه چې کله یو استاد مراجعه کوي د حکومت اړوندې ادارو ته، هغوی په دغه مراجعه باندې د ماکل د ستونزو د حل لپاره لازم غور وشي، یو نوع همکاري باید هغوی سره وشي.
یعنی بیا هم دغه ستونزه دې ته نشي راجع کېدلی چې موږ وایو چې همدغه علتونه دي چې وکیلان غیر حاضري کوي. غیر حاضري کېدای شي یعنی دا سه مثلا نه چې په امکانات پورې اړول لري، ځکه چې دوی د تاګ راتګ لپاره خپل امکانات لري. نو پښتنه اصلي پښتنه هم دا ده چې څنګه وکولای شي د ولسی جرګه ترڅو د وکیل صاحبان په غونډو کې حاضر کی او د دوی د ولسی جرګې نصاب په پوره کې ترڅو دوی خپل پریکړې وکړي.
ما یو لومل ول هغه استاد په څیر چې وګه کړم چې هغه استاد په ډیر شوق او صداقت سره خپل وظایف ته حاضر. البته په استاد کې ځینې کسان و شاید موجود وي چې غوښ شخصي بوختیاوي ولري، ځینې کسان دغه وظایف ته ځان کندل کړي غوښ خپل اغراض به دولري، اما ډیری کسان چې ډیر مخلص کسان دي او د ملت اعتماد ور باندې دی او په ډیر صداقت سره مجلس ته حاضرېږي، هغوی د حکومت له خوا په عدم همکاري په وجه دوی مجلسو ته نه ځي. بل دا څنګه پریکړه چې دوی کوي د حکومت لخوا نه تطبیقیږي په هغه باندې دوی اکثره دلسرده شوي دي. دا ډیره ستونزې دغه تم
ښاغلی رحیم داد صاحب که تاسو تراسو ځینې پښتنې تاسو ته هم راجع کیږي لکه وکیل صاحب سی ویلي چې ځینې امکانات د وکیلانو لپاره نشته، آیا په دې اړه تاسو څه وایئ؟ د پارلماني چارو وزارت هم یو څه مسؤلیت لري په دې برخه کې چې وکیلانو ته دغه سره مرسته او دغه سره دغه ته شرایط برابر کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د یو ارتباطي پل په حیث باندې د دولت د درېګونو قواو ترمنځ د نیکو اړیکو د ټینګولو وظایف او دندې سرته رسوي، چې څنګه وکولی شي د پارلمان پریکړې د هغوی تصمیمونه اجرایه قوې او یا قضایه قوې ته ورسوي، او که د اجرایه قوې لخوا کوم یو اجراءات ترسره کیږي یا کومې کړنې ترسره کیږي، نو ملي شورا د هغې څخه په جریان کې دغه کېده واچوي. په دې کې شک نشته چې د حکومتي یا اجرایه ارګانونو الله خانه په یو سلسله مشکلات او ستونزې به وي چې دا وظایف سرته نه رسیږي. خو زما هیله مندي دا ده چې ملي شورا چې د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی ده او یو ستر تقنینی ارګان دی، نو وکیل صاحبان څنګه چې لازمه ده هماغسې د خپلو موکلینو سره همیشنۍ اړیکې وساتي، د دوی غوښتنې راغونډې کړي او حکومت ته یې وسپاري، او حکومت ته یې البته د پارلماني چارو د وزارت لارې نه وسپاري، او پارلماني چارو وزارت همدا مکلفیت لري چې هغه پیګیری کړي. نو ما ارزو کوم چې د پارلماني چارو کې د دولت وزارت دولت د درېګونو قواو ترمنځ د یو ارتباطي پل حیثیت لري، او د دې درې واړو قواو ترمنځ د حسنه اړیکو د ایجاد
موضوع څنګه ارزوي؟ یعنی ځینې حکومتي چارواکي انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې کارونه یو څه ټکنی وو، یعنی هومره نه وو چې څومره لازمه وه. سیا ویلات دوی د وکیلانو غیر حاضري هم بولي، او ځینې وکیلان هم په دې معتقد دي. تاسو دا موضوع څنګه ارزوي؟
ګر چې هغومره چې تاسو وایئ چې دولت انتخاب کوي چې وکیلان کار نه دي کړی، ما ویل چې هغومره چې وکیل صاحبان کار نه کړي له هغه نه بدتر دولت هم نه حکومت هم نه دي کار کړی په دې وطن کې. هم واقعیت دا ده چې زه اول وکیل صاحبانو ته په څو دسته تقسیموم. اول بې شکه چې وکیل صاحبان د خلکو نمایندګان دي چې ولسي جرګې دي، مشران جرګې بلې دي، یو تعداد چې انتصابي دي، اما وکیلان په څو دسته تقسیم کیږي. یو تعداد وکیلان واقعیا د خلکو نمایندګان دي، هر کار چې په پارلمان کې مخلصانه په خپل ماکلینو باندې مشوره کوي عمل کوي، حاضری به ملي اسمه. یو اده یو تعداد محدود ده چې هغه په حکومت په خبره کوي، هر څه حکومت ورته وایي د حکومت د امتیاز به واخلي. حکومت چې ورته وایي چې دا څه وکړ، حتی بعض وخت داسې کیږي چې یو وزیر غواړي چې برایت وکړي، حکومت ورته وایي چې تاسو شورا کې حاضر ونیسئ، هغه به نه حاضریږي. شاید په دې باره کې محترم نماینده پارلماني خبرې وکړي په دې باره کې. بل خبره دا ده چې یو تعداد وکیلان علاقمندي نه لري، د دې پر علاقمندي نه لري د دوه ټکو لپاره. یو د هغه مساوي چې پارلمان فیصله کړي په حکومت کې، هر مساوي چې د حکومت په ګټه وو یا حکومت پکې خوشاله وو هغه عملي سوی، هغه مساوي چې حتی په قانون اساسي باندې هم مطلقا تایید شوی وو حکومت عملي نه کړل، کله چې د رسانه او قانون یو ور حکومت مسترد کړي، وروسته پارلمان په دوه سلسو تصویب کې چې دوه سلسو تصویب کې حاجه توشی ته نه دي، بیا نو ورک سورک تر هغه وخت پورې چې کریم خرم پارلمان ته استیزاس، بیا نو د استیزان هم ووته. چون قانون رسانه ما پیدم چې قانون رسانه تر هغه وخت پورې چې انتخابات ختم نه شي حکومت نه منځوروي، د پاره چې ملي تلویزیون استفاده وکړي، د رودګان استفاده وکړي په خپل ګټو کې، بیا نو انتخابات رسانه جمهوریت چې ختم شي دا قانون حکومت بنی بدون چونو چرا. دا یو اصول ده، دا یو مشکل ده. وکیلان زړی تور ده د دې پارلمان چې لمون فیصله کوو د زړه درد به وای سک نه منی. بل خبر مسؤلیت د پارلمان ده. تاسو ګورئ زه نه مخلو، زه وایم چې دومره قربانی چې پارلمان ورکړي دا حکومت نه دی ورکړي، فقط وزیر سایوان چې خپل دفتر تزي لار بندیږي، خلک په عذابیږي، بیا نو بل تر ازي خپل کوټ. مثلا کاظمی صاحب شهید شو، ظریف شهید شو، زکی شهید شو، انجینر متین شهید شو، نازک میر شهید شو، داد محمد شهید شو، مولوی حبیب‌الله شهید شو، بل مولوی شهید شو، صبور فرید شهید شو، تر اوسه نه لس وکیلان شهیدان شو، تر اوسه دغه قاتلین د حکومت پیدا کړي، دغه مجرم قانون تسپارلی. په بعضی ولایتو کې شمالي خاطر نه وایم، شاید تا اندازه لوګر یا پروان یا کاپیسا یا مزار بل خبره ده، نور وکیلان وکیل سوان هلمند تتلیسی، قندهار ته تللی سي، زابل ته تللی سي، فرات ته تللی سي، نور ولایت ته وخت چې نه تللی سي، با چې لس لپاره بودیګارد ځان سر وړي، دا دولت توان لري چې لس بودیګارد دې ورکړي، چې بیا نه ورکړي هغه به وژل کیږي چا پوښتنه کوي.
مجددی صاحب، سیدی صاحب یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، غدا سه او په دې اړه باندې شکایتونه زیات شوی دي چې ځینې وکیلان په اصطلاح د حکومت نه امتیازات ترلاسه کوي او په مقابل کې بیا خپل پریکړې نیسي، یعنی یو شکل د رشوت تور پی لګیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ رښتیا هم داسې وکیلان ستا یا ولسی جرګه تر دې تاثیر لاندې ده او کنه؟
کیدای شي چې هر ملک دولت وګوري د اړوند ادارو لورې په شوراګانو کې، ملي شوراګانو کې یو نفوذ وکړي، او ځینې اشخاص ځان ته د حمایت لپاره او د خپل د برنامه پروګرامونو د عملي کول لپاره ځان خواته جذب کړي چې هغه ته یو تطمیع کړي او هر امتیاز ورکړي. داسې خبرې په داسې اخر وختو کې پورته شوې په ملي شورا کې، ځینې خاص استاد دولت د حمایت برخوردار وو. همدارنګه چې محترم سیدی صاحب اشاره وکړه، د رښتیا وکیلان ډېر آسیب پذیر قشر دولتي ارګانو ټولنه کې تاسو وګورئ بغلان واقعي ورسته دولت په غوته توجه نه کوي حتی د دوی هغه پریکړه چې د خلک ملت ورته رای ورکړي د وکیل د غزنی استاذ ټول ټول سوسی دی والی د بدلون د پر ولایتي شورا او ملي شورا ټول په یو غږ جو چت سوسی دی د موږ والی بدل حکومت او غوي باندې تنه نه کوي امدار د وردګ ولایت پر وسش کولم داسې پریکړه دی ورسره نو دغه شیان د سبب دی د ګرځي چې وکیلان پیږي چې حکومت د موږ خبرته تنه نه کوي خپل سر نو تاسو علاملونه باید ګرځي چې خلک زړه سر دي سي
رحیم داد صاحب تاسو ترازو وکیل صاحب ویل سي په تیرو څو کلونو کې حکومت د ولسی جرګې پریکړې نه دی عملي کړی او همدا علت داسې ځینې وکیلان زړه توري کېږي د خپل کار نه تاسو خو د پارلماني چارو په وزارت کې مسؤول یاست هلته نو څه نظر لرئ تاسو آیا رښتیا هم دا داسې د حکومت دغسې یو چلند لري د ولسی جرګې سره
تاسو ته بهتره معلومه ده چې ملي شورا د حکومت پر اجراءاتو باندې د اساسي قانون له مخې نه د څارنې حق لري چې هغه باید وڅاري او ارزیابي کړي او هم هغه وظایف چې حکومتي سرته رسوي د هغې ارزونه په وخت او زمان سره وکړي د همدې اصل له مخې ملي شورا یا ولسي جرګې په کراتو کراتو یو شمېر وزیران د استیضاح لپاره او حتی د نه باور رایو لپاره هم دا دعوت کړي وو او بللي وو چې دا د دوی قانوني حق و په دې کې شک نشته چې په حکومتي چارو کې به یو سلسله نیمګړتیاوي او کمبوتۍ موجوده وي رښتیا هغه پریکړې چې د پارلمان لخوا نه رالیږل کیږي د یو شمېر حکومتي ارګانونو لخوا نه به نه یې ترسره شوي او دا به د یو شمېر وکیلانو د مایوسۍ او
په ټوله کې که حکومت هم وګورو یعنې وکیلان دا ادا کوي چې ځینې وزیران دوی ګوښه کړي دي د اعتماد رایه ترې اخیستې خو بیا هم دوی په خپلو څوکیو ناست دي یعنې دا هم یو په عمومي توګه په حکومت باندې یو انتقاد ده
زه دا انتقاد زه منم خو ما مخکې عرض وکړ چې د پارلماني چارو کې د دولت وزارت اجرایوي ارګان نه دی او نه اجرایوي واک لري چې د پارلمان پریکړې عملي او پلي کړي بلکې بیا یو ځل تکراروم چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د دولت درېګونو قواو ترمنځ د یو ارتباطي پل حیثیت لري چې د پارلمان پریکړې حکومت ته ورسي او په حکومت کې پیګیری وکړي او هم د حکومت لخوا چې کوم اجراءات ترسره کیږي هغه پارلمان ته دغه کې دا ورسي اما د یو اجرایوي ارګان په توګه باندې د دې صلاحیت نه لري چې پارلمان کومې پریکړې وکړي او دوی یې عملي کړي دوی دا عملي کول واک نه لري
وکیل صاحب محترم راځو د هغه پخوانۍ مسلې ته چې هغه د پولیسي جرګې او مشرانو جرګې کې د نصاب نه پوره کېدل په دې برخه کې یو شکایت دا ده چې وکیلان اکثره په بهر هیواد ته په سفرونو باندې ځي ځینې په رسمي سفرو ځي ځینې په غیر رسمي سفرو ځي نو ولسي جرګه د دغه سفرونو د تنظیم لپاره په دې برخه کې شکایتونه هم کېږي چې یعنی شخصي ګټه اخیستل کېږي دوی چې بهر ته لاړ شي ډېرې مودې لپاره هلته پاتې کېږي چې د دې علت کې چې د ولسي جرګې کار ټاکنی شي او په هغه باندې ریزوکی نو ولسی جرګه څه یو طرز العمل یو ځانګړی کڼلار لري په دې برخه کې
تر هغه اندازه پورې چې زه معلومات لرم سفرونه راغه سفری رسمي سفرونه چې د خارجي پارلمانو لخوا نه یا د خارجي هوادو لخوا نه ولسی جرګه استاد ته یا د ملي شورا استاد دعوت ورکول کیږي دوی د معین وخت لپاره دوی سفر ته ځي او سفر دوره به یو هفته یو دو هفته دغه نه اضافه سفر مدت نه دی او زه داسې معلومات نه لرم چې څوک پس له سفره کوم خارجي هیواد کې پاتې شوی ده او خپل وخت یې تیر کړی ده سفر اکثرا یو معلوماتي سفر یا کاري سفر نه دی د دولت نور ګونو کوم د سفرونو اجرا کیږي معمولا په یو میاشت کې تقریبا په هر ورځ تقریبا سره فکر وکړي د 15 تر 20 نفر پورې به د سفرونو کې بوخت دي مختلف هیوادو ته مختلف پارلمانو ته مختلف کنفرانسونو ته دوی بلل کیږي او دوی سفرونه اجرا کی یو کاری سفرونه دی یو معلوماتي سفرونه دی په دې سره کې دومره ستونزه نشته چې څوک تریلر د وخت زیات تر کړی
شي سه سم طرف تاسو په دې اړه څه نظر لري
لما په ورته ده چې سفرونه باید یو اصول یا پرنسيب ولري پیغین کې پارلمان دا اصول او پرنسيب لري اما بعضی وخت هغه معلومات چې لرم یو تعداد وکیلان شخصي دعوت کوي بیان شخصي زیر ریاست دولت ته ریاست دولت ورته اجازه ورکول کیږي لاش حتی بعضی خلکو ته د دولت بر علاوه اصول و قانون چې کرایه او سفرې د یو نوټ کې امتیازات ورته سوړدلې په صورت کې اوسو وکیلانه تلې یو مملکت ته بر علاوه کرایه او سفرې هر یو تسلو 15 لک ډالر افغاني نور ورکړ شوې چې ټول دنیا به کې خبر دي بلان یو تعداد وکیلانه غیر روابط چې د حکومت سره لري یا د حکومت په اشاره یا په خپل ابزي دا چې وکیلانه سته چې د مجلس په لومه به تر خبر بي چې په کال کې حاضر نه دي سوی حتی زیو تعداد یو دې پیژنم چې خارج کې تحصیل کوي وکیل د پارلمان دا چې مشکل سته داسې مشکل په دې وطن کې شته. هغومره چې د وکیلانو سفر په خارج کې نتایج مثبت نه درلودل، تر اوسه د حکومت سفر هم نتایج درلود. حکومت زیات سفرونه کړي، وزیران سفر کړي، نتایج په دې کې نه درلودل چې نه په دې وطن کې امنیت رالی، نه صلح رالی، نه اقتصاد ښه شو، نه وحدت ملي ښه شو، نه جنگ ختم شو. بنا هر سفر چې دستاورد ونه لري ګټه هیڅ شي.
مجیدی صاحب تاسو وختل څه په دې اړه څه وایي؟
خنۍ تاسو سوال
ده په نظر یعنی دا سه سو استفاده دا وړ استفاده له سفرونو کې یو څنګه
د تاسو مخنۍ سوال د تکمیل د پورپوره کېدو د پوره دوام چې سفرونه چلته خلک اشخاص ورته انتخابي کې څو رقم یو غادي چې دعوت رئیسه هیئت راځي دغه په انتخاب وکیلان زیو په خپل دوی زیاده غوی په انتخاب زی بل د پارلمان په نامه دعوتون راځي. د پارلمان هر څوک اختیار ولري د مسؤلیت کمیسیون د اشخاص انتخابی بل بعض اشخاص رختم د سفارتونو یو بعض انجو خاص انجوګان د بعض اړوند اشخاص پر زیرم اشخاص یو ارتباطات لري او په غوی خارجي انجوګان یا سفارتونو د غوی مطلوبې سي د غوی اشتراک یا په تخصص پر راځي د مسلک په لاس یا د سیمه سفارت په لاس په لاس غوی انتخابی بل دغه سفارونه دي چې دولتي سفارونه دي دولتي لوړپوړي چارواکي لکه رئیس جمهور یا کوم نور چارواکي سفر کې غوی انتخابی چې دغه وکیل دي مثلا بد مسافر کی مخسر دی په دا اساس د سفرونو تنظیمیږي. راغلی چې دغه سفرونو څوک استفاده کړي څوک سو استفاده کړي دا هغه نو زه دقیق معلومات نه لرم چې څوک سو استفاده کړي، مو د غیر ازرانو پیسې کې دی یقینا دی چې د استاد استاد چوغي د سي په دایمي غیر ازري لري اداري هیئت څوري د پریکړه وکړي چې دغه نمونه مطبوعات ته ورکي. خو دی یو هفته غیر ازرانو اعلان وکړي، خو دی یو میاشت یا د شپږ میاشت یا د یو کال کوم غیر زرون شو دغه اعلان نه شو درست.
مننه راځو یو بل مسلې ته سه اوس د پولیسي جرګې او د مشرانو جرګې رخصتي شروع شوې ده. د دې لپاره چې موږ اوریدونکي معلومات ولري له خاغلی رحیمداد څخه پوښتنه کوم چې د ملي شورا په افغانستان کې د افغانستان ملي شورا په کار کې څو وری رخصتي لري او هدف یې څه وي؟
د افغانستان ملي شورا لکه څنګه چې د اساسي قانون د 103 ماده حکم دی د هغې سره سم په کال کې نه همیشتې کاري دندې سرته رسوي او درې میاشتې په کال کې دوی رخصتۍ او تعطیل لري. دا درې میاشتې رخصتۍ معمولا په دوو برخو باندې ویشل شوې ده چې یو یې دوبنۍ دغه د رخصتۍ ده او یو یې ژمنۍ ده. دوبنۍ رخصتۍ د غبرګولۍ د میاشتې د 15 نیټې څخه پیل کیږي او د زمري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وي او د ژمنۍ رخصتی د قوس د 15 نیټې څخه پیل کیږي او د دلوی د میاشتې یا د سلواغې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وي. هر کله چې ملي شورا رخصتیږي نو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلال اعظم حامد کرزی د ځانګړي فرمان له مخې نه د رخصتی صورت نیسي او دغه د ملت استازو ته په هر رخصتۍ کې ځانګړي خاص او مشخص موضوعات د دندې په توګه باندې ورسپاري چې د هغې پر اړه باندې دوی د خپلو ماکلینو سره او په محلاتو کې کار وکړي. د سکالې د دوبی رخصتی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ریاست لوړ مقام د غبرګولی د میاشتې د 11 نیټې د 15 غنی فرمان لمخینه تر سره شوې ده. په دې کې د افغانستان ملي شورا غړو ته او هم سیمایزو ارګانونو ته یو سلسله دندې ورسپارل شوې دي چې زه په مشخصه او لنډه توګه دغه پرمان محتوا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې فرمان کې البته لومړی ماده چې راغلی ده او د ملت استازي ولایتونو ته او خپل سیمو ته سفرونه وکړي لاړ شي او د دغه رخصتۍ نه هلته څه ډول استفاده وکړي. تر ټولو مهمه موضوع چې په دغه فرمان کې دوی ته سپارل شوې ده په محلاتو او یا په سیمو کې د امنیتي وضع ارزونه ده چې دوی به هلته امنیتي وضع ارزوي او کله چې د دغه امنیتي وضع د ارزونې په نتیجه کې دوی رخصتۍ خلاصيږي راځي د امنیتي حالاتو د ګټورتیا او بهبود لپاره به جمهوري ریاست په قامت خپل ځانګړي وړاندیزونه او پیشنهادونه کوي. بل موضوع لکه څنګه چې هر کال یو پیښه په زموږ په هیواد کې کیږي لکه تیر کال کې د وچکالۍ مسله وه، په سږني کال یا روان کال کې بیا د پسرلنی موسمي سیلابونو له امله په افغانستان کې ډیر زیات خلک متضرر شول. د دغه متضررو خلکو ته د دولت لخوا نه یو سلسله مرستې او کومکونه شوي دي چې وکیلان باید د دغه مرستو په عادلانه ویش کې همسهم واخلي، برخه واخلي او د هغې سره کومک وکړي. په دغه فرمان کې دا دنده ورسپارل شوې ده چې دوی خلک دې ته وهڅوي چې په ټول ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره او ریاستي شوراګانو لپاره برخه واخلي. همدارنګه په دې فرمان کې سیمه ییزو ارګانونو ته دنده ورسپارل شوې ده چې لکه څنګه چې جناب وکیل صاحب مخکې په خپلو توضیحاتو کې ویلي چې دغه امنیتي ارګانونه ولایتي ولایتونو کې باید د وکیل صاحبانو یا د ملت استازو امنیتي حالاتو ته ډېره زیاته پاملرنه او توجه وکړي، ځکه په هیواد کې مشکلات شته.
ډاکټر صاحب محترم، یو پوښتنه ستاسو ته راځي کېږي، هغه دا ده چې هر کال د رخصتو کې ولسي جرګه هم د ولسمشر له فرمان سره سم وکیلانو ته دنده ورکوي چې خپلو ولایتونو ته لاړ شي، د خپلو موکلینو خلکو ستونزې وګوري له نږدې نه او بیا رپورټ ورکړي. هر کال موږ ګورو چې دا وکیلان خپل رپورټ وړاندې کوي، خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې داسې شکایتونه موجود دي چې زموږ وکیلان بیخي مخ نه راښکاره کوي د موږ کلیو ته یا سیمو ته. نو په دې اړه هم یو انتقاد موجود ده په وکیلانو باندې، تاسو په دې اړه څه وایي؟
اول خو د رخصتی چې د رئیس جمهور په فرمان نه دی، د قانون اساسي د یو سل اووم ماده په اساس باندې د رخصتی کېږي چې دوه اجلاس لري په هر کال کې مجلس، او د درې میاشتې رخصتی لري چې د داخلي دندو په اصول کې څلوېښتمه ماده په اساس په دوه څلور میاشتنۍ اجلاسو باندې تقسیم شوی ده. دا دغه په فرمان نه کېږي. معمولا هر کال د افغانستان رئیس جمهور یو فرمان لیږي چې هغه سمبولیک بڼه لري، خو هېڅ کار هم د وکیلانو په خوښه نه اجرا کېږي. که د غنم پیسه کې وایي، غنم ټول د چارواکو په ولایتونو کې خرڅ کړي دي، او دولت باید دغه پیګیری وکړي. او د والد ولایتي شورا موجود دي، د ولایتي شورا دنده ده چې دغه خبره تنظیم کړي. انکشافي پروګرامونه هیڅ کله د ولایتو د استازو په حساب باندې دولت نه دی عیار کړی، په خپلې غوښتې د خاص سیمې خلک د خاص استازو غوښتې دي، او په وزیرانو مجلس ته هغوی ته وخت ورکړی او د هغوی غوښتنې پوښتنې مطرح کړي دي. همدارنګه د امنیت په حصه کې کله چې د ملي شورا د دوړو ګډ مجلسونه هغه طرح او پلان امنیتي پلان چې دوه کاله درې کاله مخکې ملي شورا طرحه کړه او دولت یې په هغه باندې عمل ونهسو، د یو استازي په پیشنهاد په وړاندیز باندې دولت کله عمل کوي، داسې سمبولیک بڼه لري. دغه په حساب باندې قتل کوم کار نه کوي، انتخاب د استازي په حساب استاذ وایي چې کلي ته نه ځي. هغه کلي چې هلته طالبان نفوذ پیدا کړی، هلته که فزیکي شتون یې نشته، پروني لحاظ هغوی تاثیر لري، هلته د استازي تک پرته لدنه چې هغوی ته خطر کی نو هیڅ کوم مشن. مثلا جنوبی ولایتونه کې استاد پاسون نشته، دا زمينه به دولت مساعد کی امنیت تر تضمین کی استاد خپل ماکلین د رسیدګي وکړي شي. دا فرمان سیدی هر کال معمولا صادری خود د ما پون رئیس جمهور حق نه لري چې د ملت منتخب استاد فرمان صادر کی او غي توظیف کی شلورسي او غي وظیفه خپل وظیفه خپل اساسي قانون لمخنه او د اصول داخلي وظیفه په اساس باندې خپل وظیفه باندې پودي.
سیدی محترم، تاسو د خلکو شکایتونه څنګه ارزوي؟ رښتیا هم داسې دوی یعنی هدا خپل موکلینو ستونزو ته سم رسیدګی نه کړي؟
زما په نظر یو طرف حکومت کوشش کوي چې پارلمان ضعیف وي. معمولا په دنیا کې معمول ده حکومتونه کوشش کوي چې پارلمان پیونه کې واخلي، یا کوشش کوي د هغه صلاحیتونه کم کړي. ما هغه حکومتونه چې خپل مضبوط دي غواړي چې درې قوګانې په منځ کې محبت او صمیمیت او همکاري وي. هغه حکومتونه چې ضعیف دي، بیکفایت دي، کوشش کوي چې نورو ته مشکل بیجات کړي. افغانستان حکومت هم داسې ده. یعنی مخکې وکیل صاحب چې وویل، به جناب میر امداد خان وویل، مطابق به قانون اساسي رئیس جمهور حق نه لري چې پارلمان ته فرمان ورکړي. فرمان نه کولی شي چې یو خواهش وکړي، بیا پارلمان دا مکلف نه ده چې رئیس جمهور ته گزارش ورکړي. پارلمان خپل مجلس ته گزارش ورکړي، داسې ده کنه خپل مجلس ته گزارش ورکړي. یعنی دا چې رئیس جمهور ته گزارش ورکړي دا غلط خبره ده. دا بل خبره دا ده چې په ټول افغانستان کې بیل کابل نه پروان نه پنجشیر نه او تر دولتون امنیت نشته، د وکیلانو د سر سلامتی مسؤلیت نشته. مسؤلین امنیتی دا توان، دا انرژي او دا اهلیت او صداقت نه لري چې امنیت به وساتل شي. وکیلان څنګه لار شي چې په دې اساس وکیلان چې خپل خلکو ته زیږي، خپل ماکلین ته نسیتلی، دا یو مجبوریت ده، د عدم امنیت، عدم کفایت د ارګانای امنیت، دا یو واقعیت ده.
مننه سیدی صاحب. د پارلماني چارو یو مسول استاد رحیم داد او همدارز دغه وزارت کارپونه پختنه ورسی پختنه د ماده ده چې ځین انتقادونه دلته مطرح سول د وکیل صاحب لخوا، د سیدی صاحب لخوا، چې وکیلان ستونزې لري، خصوصا امنیتی ستونزې. نو د امنیت په سلسله کې بیا هم پارلماني د پارلماني چارو وزارت تریو حدا مسولیت لري چې دغه د امنیت پټینګولو کې اقدامات وکړي. په دې اړه د پارلماني چارو وزارت څه کړی دی؟
تشکر ز مخکې دینه چې استاسو دې پښتنې تراشمه زما یو ارزاره چې جمهور رئیس د دولت پر اساس کې واقع دی او د دولت درې ګونی قواوې څنګه دا نظامونه فرق کوي که پارلماني نظام وي بیا هغه بل ډول تشریکیږي خو دا چون ریاستي نظام دی پر ریاستي نظام کې جمهور رئیس د دولت د درې ګونو قواوو پر اساس کې قرار لري زه د امنیت په برخه کې دا خبره بالکل تاییدوم او نه یوازې تاییدوم بلکې د دې نه تشویش هم څرګندوم چې نه یوازې د وکیل صاحبانو لپاره بلکه د افغانستان د ټولو خلکو لپاره امنیتي حالات لکه څنګه چې لازم دي هغه سی پزلپوري نه دي. حتی تاسو باوریدلې وي چې دولت اعلان وکړي چې کچرته د جمهور ریاست انتخابات هم کیږي نو په هغه کې ولسوالۍ دا سړي چې زمونږ د امنیتي کنټرول لاندې نه دي او په هغه کې به حتی انتخابات ونی شي دا به حتی د انتخاباتو په مشروعیت باندې هم منفي اغیز وکړي. زه په دې خبره کې چې په امنیتي لحاظ باندې د وکیل صاحبانو لپاره ستونزې موجود دي دا تاییدوم او د لپاره امنیتی ارګانونه باید لازم تدابیر ونیسي او د پارلماني چارو کې د دولت وزارت هغه امنیتی ستونزې او مشکلات چې د پارلمان د دوړو مجلسونو نه موږ تر رسیدلې دي موږ په خپل وخت او زمان باندې امنیتی ارګانونو سره هغه شریک کړي دي او هغه ته مور لګلې دي چې دغه امنیتی ستونزو په حل کې لازم تدابیر ونیسي.
بله مننه د موږ د دې ونې د بحث لګ وخت پاتې د لګې شیبه پاتې دي د سپولند ټکو کې وکیل صاحب کومارز لري یغوی کچره پلانډ ټو کی مهرباني وکړه د خپل خبرو کی
موږ به د باندې باور لرسي د جمهور د درېګونو قوا او پراس وقې دي خو موږ داسې میکانیزم په اساسي قانون په هیڅ ځای کې نشته چې د جمهور رسن وکیلان ته فرمان ورکړي تاسو دا کار وکړي دا کار مرکز کې هغه منتخب استاد دی ولس دی ولس اواز مونږ کس کی او مخکنی کوم چې کوم احوال دولت رول په باندې عمل نه شوی.
مننه ډیره مننه د ولسی جرګې د غړي ډاکټر فضل الله مجددي د پارلماني چارو د وزارت یو مسؤول او کارپو استاد رحیمداد او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی څخه سیدلته د ازادي رادیو سټوډیو ته راغله او موږ ته وخت راکړ ډیره مننه.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو او ریډونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژنې
د خپل کلی او سیمه د تاریخ موقعیت او پیداوارو کې سراته وکړي
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان راو پیژنې
ستاسو د سیمه خواړه څه دي
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري
او ستاسو مینه په څه مشهور ده
خپل مینه په خپل قلم او جبر او پیژنې
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ور واوري
خپل سیمه خپل مینه تر بل هر څه خره او پیژنې
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته ور وپیژنې
ساعت 3 بعد از ظهر اینجا